ماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې واته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 815 تنه په خپله خوښه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشې شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستنو شوو کسانو سره د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په اسلام کلا کې سرحدي مسؤلان وایي 1026 تنه راستانه شوي افغانان د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان ته د مرستو لپاره معرفي کړي. د راپور له مخې د 2018 کال له اګست را وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي 1,900,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګري ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تیر ماښام ولیکل دا انجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د په دې کار خوشی نه ده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولیږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پولیسو له محکمې څخه وغوښتل چې دوی ته د نورو تحقیقاتو لپاره وخت ورکړي، خو محکمې د هغوی د زندانی کولو پریکړه وکړه. ایمان مزاري او علي وزیر د دې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ونیول شول چې د تېرو جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویه غونډه کې ویناوې کړې وې. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې. ګڼ افغانان هم د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په سیال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 155 منډې وکړې، خو په ځواب کې شاداب خان د پاکستان لپاره په 15 توپونو 48 وروستۍ او مهمې منډې وکړې او د پاکستان په بری کې د مهم رول لوبولو په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف خبر ورکوي چې په افغانستان کې د پولیو یو سراسري واکسین پای ته ورسو.
د کمپاین په ترڅ کې د تاتیوستو ولایتو کې 9 میلیونه نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شو.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه او اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړې ده.
په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګویژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته التسليات وایم.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу
نغدی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د ماشومانو د ګزانیا پولیو د واکسیناسیون کمپاین پرون د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې پای ته ورسید. دغه کمپاین د څه باندې 9 میلیونه تر 5 کلونو کشرو افغان ماشومانو د واکسینېدو په هدف د دوشنبه پورس پیل شوی و. ټاکل شوی چې په شپږو ختیځو ولایتو کې هم د واکسین بل کمپاین راتلونکې اونۍ پیل شي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
یونیسف وایي چې په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن پر ضد د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې راتلونکي دوشنبه پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاتیر ماشام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پولیو کمپاین چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شوی و. نن وروستۍ ورځ په دې کمپاین په ترڅ کې د 28 ولایتو کې 9 میلیونه نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شو. کومه داسې جدي ستونزه د کمپاین په جریان کې نه ده پېښه شوې. شپږ نور ولایتونه چې 5 ولایتونه شمال حوزې دي او یو د روزګان ولایت، دې شپږو ولایتونو کې کمپاین پلان داسې دی را روان دوشنبه په ورځ پیل شي او په دې شپږو ولایتونو کې به ټولټال 1.6 میلیونه ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شي. هغه کمپاین به هم د روانې پنجشنبه ته ورځ پورې څلور ورځو لپاره دوام وکړي.
ښاغلی کمال شاه له میندو پلرونو وغوښتل چې د کمپاین په هر پړاو کې خپل تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا ګزن پکې محو شوی نه دی. سشکال په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې وې. دا پیښې د ننګرهار په بټي کوټ، کوټ، نازیان، بیسود او دور بابا ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دغو پیښو وروسته یونیسف په دې اندېښنه ښکاره کړه چې دا وایرس به نورو سیمو ته هم خپور شي. پولیو یا ګزن داسې ویروسي ناروغي ده چې په اسانه سرایت کوي او له بلې خوا تداوی نه لري. یوازې واکسین ماشومان له دې ناروغۍ خوندي کولی شي. اکثره تر 5 کلونو کشر ماشومان په پولیو اخته کیږي. دا ناروغي پر مهم عصبي نسج یا نخاع چې د ملا پکیر کې ده حمله کوي او د انسان بدن فلج کوي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه او اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړي. د مخدره موادو د کاروبار سارون کې بیا وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت بندیز ښایي اروپا ته د افغانانو د لا زیات مهاجرت سبب شي. د دوی په وینا ډېر شمېر افغانان ترکیې او ایران ته ځي څو له دغو هیوادونو ځانونه اروپا ته ورسوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته یو شمېر کاروانګر وایي چې له دوی سره دي د سر یو تخم مرسته وشي. ځینې کاروانګرو د کوکنارو په شان نورو محصولاتو ته مخه کړې او له ترلاسه کړې حاصله خوشي شي. په کندهار کې یو بزګر نور بهمت چې په خوای کوکنار کرل وای
په یو جریب کې تقریبا د تاریخ سره 4 کیلو حاصل یعنی یو من وس داس قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بنډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
حبیب الله وای چې په خوای کوکنار کرل خو اوس بینډۍ او رومیان کری او د کوکنارو په نسبت ورته وارده راځي.
ما پروش کال تریاکم کړلی و، دالس کال کې رومیان کرم، دالس کال کې تریاک مم کړل، رومیان مم کړی. بیا د خپل ته ما وویل چې دغه تریاک خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت مخ کو تریاک مشتغه وخم پیسې نه جوړولې.
د 2022 په اپریل کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خلزاده د یو فرمان په صادرولو د کوکنارو کښمنه اعلان کړ. په هلمند ولایت کې په 2022 کې پر 1,900 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و، خو د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته سږ کال پر یوازې 940 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د مخدره موادو د کاروبار یو متخصص وای د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کشپندیز اروپا ته د افغانانو مهاجرت زیات کړی دی. ډیوډ مانسفیلد نېشنل رسپانې ته ویلي ک بریتانیا او نور هیوادونه له طالبانو سره خپل چلند بدل نکړي، په خپل هیوادونو کې به د مخدره موادو او خلکو ترمنځ یو انتخاب ولري. متخصصان وای ک ټاکل شوی وی چې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ په مانش یا بریټش کانال کې په کوچنیو بیړیو کې د خلکو د تیرو دوه مخاوني ول شي، باید لختلو پلو لري نظر ولري او د نړۍ د بی ثباتۍ او پراخي بی وسلې غم بخوري. شغلی مونسفل له 25 کلونو راهیسې په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد په اړه څېړنه کوي او د بریتانیا د حکومت، نړیوال بانک او د جرمني د پراختیايي ادارې یا جی ټی زد په شمول ګڼو مؤسسو ته د سلاکار په توګه مشورې ورکوي. ځینې کاروانګر وایي چې سره او تخمونه ګرانه شي او کله دوی سره په دې برخو کې مرسته وشي د نورو فصلونو په کارولو به یې گزاره وشي.
نو زه غوښتنه زم دروش مرانه کې اڅانه کې دا غوښته او مرسته یو کې دا واجه سه یو خارو غریب دلیستانه دي مانه دا غکه شو کړونده ته ناسي.
د شغل مانسفیل په وینا په افغانستان کې شش کال د کوکنارو کښت اچیا سلنه کم شوې ده. دی وایي داسې شواهد شته چې شی افغان ځوانان اوس ایران او ترکیه ته رسیدلي او کدا اقدامات راتلونکي کال هم دوام وکړي د حق شمیر به نور هم زیات شي. د مانسفیل په وینا ډیر افغانان لیدلي چې وایي د کورنۍ غړي په جرمني، فرانسه او بریتانیا کې دي، یا د کورنۍ څوغړي په ایران او ترکیه کې دي چې اروپا ته لاړ شي. د دې په وینا افغان کاروانګر په چیرې بیا د هیواد په ختیځ کې تر 1 هکتار لږم ځکه لري او د تریاکو زیرمې هم نه لري، نو له اقتصادي نظره سخت په تکلیف دي. د زیاتوی کدا افغانستان د جمهوریت وختونو ته پام وکړو د سیسمی پکې دي چې د کوکنارو کښت به کله پکې منه شو. کله چې به حقوقي کوکنار نشوي کولای خپل یا څو زامن به ملي اردو ته لېږل. شای بلزوی به په کابل کې د کور جوړولو په چارو کې کار پیدا کړی وو، خو د تریاکو د بندیدو په صورت کې کورنۍ له کرنې پرته بل عاید ته اړتیا لري، ځکه چې مزکی کمې دي او که په هیواد کې بل کاروبار نه وي اولادونه به هر تلشي چې پیسې ورته وګټي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګویژن د مارک پتاید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین ویل په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوو امریکایي چارواکو ویلي د پرګویژن د سورلي الوتکه د روسیې له خاورې په یو راکټ لګېدلې. په دې اړه تر یوې لنډې دمې وروسته جزئیات وړاندې کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګویژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګند کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګویژن مارک تایید کړ. د دې هوایی تراژیدی په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپل عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدی ده، خو البته کوي او لومړنۍ معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین ویل د پرګوژن د نویمه لسیز رئیسی پیژنی د خبره پرګوژن یو پیچلې برخلیک درلوته او په ژوند کې جدي تیروتنې وکړي مګر خی لاسترولنې هم درلودي. د روسیې ولسمشر د دغه الوتکې د لویدو په اړه د څیړنو پیل دوته په اشاره ویل موږ باید رسمي څیړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت بنیسي او د پیخي علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سنت پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیخه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وژل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یګونی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نمونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسي دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یګونی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یګونی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ ترڅنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغنده د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنجشنبې په ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبې په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یګنی پرګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی. د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول فریدې سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن اگزامینر په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې پکې راغلی دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس هم خلک مرګونی وضعیت سره مخ دي، خو نه د هغو دلایلو له امله چې ممکن تاسې فکر کوئ. لیکوال د مطلب په پایل کې لیکي په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو کم ته د داخلېدو سره د چټلو هغه بوی ته متوجه شوم چې د سړکونو له دوړو سره یو ځای کېده او د هوا له تودوخې سره بوی نور هم زیاتېده. لیکوال زیاتوي هغه باید حیران شوی نه وای ځکه په دې کم کې په زرګونو کسانو ژوند کاوه او وخت د طالبانو لستنېدو وروسته د دې خلکو شمیر نور هم ډیر شوی دی. وړاندې لولوخ کاری چې ځمکه وچه ده خو خاموشه ده. د بم ټانک او کلاشینکوف غږونه چې څو کاله وړاندې اورېدل کېدل اوس نشته او ځای میلمه پالنې د هغو ماشومانو د خندا غږ نیولی دی چې د ده د ښه راغلاست لپاره په بیړه بیرون راوتلی وو څو له ده سره ستړي مشي وکړي او لاس ورکړي ځکه د دې کمپونو څخه لیدونکي ډېر کم دي او دا چې بیا امریکایان وي او کمرې هم ورسره وي. وړاندې لولو په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت لوړې درجې ته رسېدلی دی. نږدې نیمایي نیم وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 9 میلیونه هم قحطۍ سره مخ دي. د ورځپاڼې په ټکو حالات دومره خراب شوی دی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ 1.6 میلیونه ماشومان کار کولو ته اړ شوي دي. امکان لري چې دا شمیر له دې لوړ وي. سره له دې چې اوس مهال په افغانستان کې د ټانک بمب او کلاشینکوف غږونه نشته او افغانستان د نړۍ د خبرونو سرټکی هم نه دی، خو اوس مهال لوږه او فقر د افغانستان د خلکو قاتلان دي. د بفالس تلګراف رسپانې بیا د افغانانو کډوالۍ ته پام اړولی دی او د یو خیریه بنسټ له قول لیکي د برېټانیا حکومت د زیانمنونکو افغانانو سره په مرسته کې ناکام شو ځکه شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال له پیله تر جون میاشتې پورې یوازې 100 افغانان د مانش کانال له لارې د هیواد ته ورغلي او میشت شوي دي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د روان کال له جنوري تر جون پورې حداقل 1,400 افغانان په وړو کښتیو کې د خطرونو په منلو سره د هیواد ته ورغلي دي. بفالس تلګراف د برېټانیې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله وایي دا شمیر د افغانانو په ساتنه کې د برېټانیا د حکومت ماتې ښیي. دا 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د برېټانیا پوځ زرګونه افغانان برېټانیې ته انتقال کړي دي او د هغو افغانانو لپاره چې له دې هیواد ته نه دي انتقال شوي بېلابېلې طرحې جوړې کړي دي.
پا په غزنی کې بڼوال وایي سږ کال باغونو ښه میوه کړې ده. دوی وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو. بڼوال له حکومت د بازار موندنې او سړو خونو غوښتنه کړې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتر واټن وزیر آباد کلی دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼېش کوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. دی زیات خوشاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېرته دي. پتله د پاروسای ګلی وشوه باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 44 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی خو یو غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یو غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په اړه کې زموږ ډېر مشکلات دي چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندل ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کو او راوی بولو ترڅو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزی ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي خو بیې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتصال 22 11 24 201.
د افغانستان په جنوبی ولایت اوروزګان کې ځوانان هر ورځ په دې هدف د لوبو میدانو ته ورزي چې یو ورځ د افغانستان په استازیتوب د نړۍ له نورو لوبغاړو سره سیالي وکړي. خو دغه هدف د رسیدو په وړاندې د دې ځوانانو په مخ کې ډیر خنډونه شته چې ځینې د واردو وړ دي. جزئیات به په دغه رپورت کې واورئ.
دا شور او زواج د ورزګانی کرکټ لوبغاړو دی. د کرکټ د دې لوبې سره د لیونی مینې په خاطر په داسې یوه سیمه کې لوبه کوي چې هره شیبه یې د ژوبلیدو ویره سته. د تنکي ځوانان په دې ډبرین مځکه کې دا مونډې په نړیوال کرکټ کې د خوب د لیدو په پار وهي. دا ورزګانی کرکټران هر ورځ په خورا جذبه باندې په همدغه ډبرین مځکه کې لوبې کوي. د دې لړلې جناغه او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي، ګرده سرې ډبرې دي، بلډینګ ډېر زیات نه پښکې کېږي، بل پرې وخوا لوړ سي د پر بله خوا ځي.
دا چې موږ منه دونه زحمت باسي په دغه موږ د خپل شوکه سا غواړي چې خپل کې په نړیوالو لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې مشکله غواړي چې منه اوس لوبي وکړو، او موږ چې په دې شوکه کې بازي کو خاص د موږ د شوک په خاطر موږ ډېر منه ډېر مينو سره لرو.
د ورزګان د شنو غرونو په لمنو کې د ځوانان د لوبغاړي د نشټوالي لامل د ملکی خلکو په دې شاړمځکو کې لوبي کوي. دی غشتنه کوي چې لوبغالي دی ورته جوړ سي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنی دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدونکو د ټول کتون کولې دي شګل لري، موږ بیا په کسان ورته درول چې د شګم ټول کړی دي، په سر بیر بیم نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې ترازی یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، د میدان نه لرو چې ساده اور میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
بلخوا د ورزګان د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان هم د دې لوبغاړو ستونزې مني، خو دی وایي چې د دې لوبغاړو ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي، خو بیا هم له ملي تجارانو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې د دې ورزګانی ځوانانو د هیلو په پرو کولو کې د ورسره همکاري وکړي. په ورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ رسمي لوبغالي شتون نه لري، او لکلون رئیس د غلطه لوبغاړي د خلکو په پردیو او شاړوم زکو کې لوبي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422012240. ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړی دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دي سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلا توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراکو په ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سر سبز او شیرازه سیمو په دشوړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا سته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو،
معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل واته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 815 تنه په خپل خوخه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستنو شو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبه پر ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تیر ماښام ولیکل دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې دو ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبه پر ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د پدې کار خوشی نه ده. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاری محبس ته ولېګل. د پاکستان د ملي جرګې غړي علي وزیر او حقوقپوه ایمان مزاری چې درې ورځې د پولیسو په توقيف کې ول پرون د اسلام آباد د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې شول. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه یواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیا څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیا لوړیدا تشویق کړي. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، تبي، ساتنګي او نور ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیا 15% لوړ شوې. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لوبډای بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د پنځو لوبغاړو سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستانی لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلي. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت تدرنوي څومره اړین دی او کچيري په بحثونو کې یو بل تدرنوي ونی شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي کومې بدې پایلې لري. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. په پایل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندم کوي. ګوري دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې په نوښته او تصویري یا هر ممکن لار نه اظهار کی. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې اوس ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د دی بیان دی آزادی دی محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانین نه لرو، یو سلسله وصول شته دی چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدهیي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي، معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کېږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کېږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کېږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کېږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت جوړېږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیوي لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کېږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه یي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلها و زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي دي. په خوشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په د ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، ډیرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې داسې تحلیل کوي په اندغه مواردو اندغه اوري په اندې باور کوي، او دا موږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته د سیکاسونو تک نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلای. په اسانه د نورو غوړي ودی ګرځي نورو تکړه کسانو پسې یو غاکز په هغه افغانانو کوم شي او څه په هلري او غوي ناراضي رسنیو ته غوي مسولیت لري د وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او به طرف او په ملي منافع او استواره بحثونه وکړي. د یو خود دوه دکاندارانو سیاسي دکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، نو بل خوانه امان ازهان په داسې رقم سره تنویر چې هغه په اوتوماته توګه هغه فرهنګ د ملي منافع را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي ولې دوی نه غواړي راشي. سره لیز دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو څه سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي. د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبت به هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بې طرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل شاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډیر ستونزې به په مغه په پنسټ باندې حلو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي ترڅو خلک ترې مستفید شي.
بله، مصباح صاحب، تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وړتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسیدل چې د کوم کسان به سره غوښتل سوي و په یو ملي موضوع به بحث کو دی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به وار کوه څه اوریدونکو ته انتقال اول څه لیدونکو ته انتقال اول آیا په دې سره چې یو بحث ته ځي بیا پورته کېږي ورکه دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خبرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هیوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې دي ولې هر چېرته چې شوې دي دا غلطه خبره ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوالاندې راځي خو په خوشنۍ سره چې په بنګال داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي له هازه جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني نو د دې خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لیوار او د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل ولا پولیس مسؤل ولا چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ولا یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوی ول او مشخص شوی ول خو دا بلک ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاص ته لازم ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه ارزښونه دي پدې کې ځینې خلک د شه نظریات ورکوي مخالفتونه کوي او دي او ما وو ګټو پورې مربوطه نو اول خو دې لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکو ته یعنی یو اوریدونکو کې په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافع سره په ټکر کې هیڅ لازم نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري لازم نه ده چې وخت خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازم ده کوالټی چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازم نه ده چې یو څوک چې خپېږي چې په متواتره توګه په ملي منافع سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهور شي مسیر ته چې ټولنه په دغه موردو باندې ورخوازوي هغه ډیر مهم ده چې په وخت مهال کې لکه مونږ چې ولیدې جمهوریت نسکوری دولی لیاو آرخه دلیل همدغه و چندغه سینا اهل سیاسی نو پا متواتر تو گه بحثون نو وکتل نظام زعیفه که بلاخره کمی مرحله تو رسیده نو لازمه ده چی پا دی مسائلو که بخپل اشخاص داده وکری زکر منگه پا یاو افغانستان با اندی را طولی دهشو پا اتفاق و اتحاد سره لبل خوانه مثلا حاکم دل گرچه از خوب منگه پا وطن که دی یاو مشروعیت لبحران سره مخامخی دی قانون پا واسطه بانده مخوانی بلشی و بیا بیرتا اوریدون که ترچول اگه فرهنگ په خپل راټی چی ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کې همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مصباح صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بحث و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو هغه کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راځي هغه حقیقت باس وکي، سیاسي باس وکي، ملي باس وکي. د دې زیان په اخر کې راته روښانه کوي
چې نظام خو ډېر ستونزې لري. دوی که هر څه راوسی دي مساکنه دي یا خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسی چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معامل ډېر هم دوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزه که بېرته مشخصه په دې شي بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یوه نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي. هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې مانا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف ملي تضمینونو نه ده، نهادونو نه مي د تریکونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځاین نه نیسي، ځکه یو مشر کراجیږي یو حکم کراجیږي د هغه پسند خبره کوي. یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري، په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوزي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدی شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لارې د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېر زیاته مننه مس باسه تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامات.
قدر بین دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبري وشوي. لمون سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سفی جنم خدای خدای دی او څوک ورته مجبور نه کړی زه دغه دم دنیا شپه جنا چې پستان هر سرګری وان جوړی شي زما یقین دی زما ځان جوړی شي ٹول لا سو نیو کو سر بیرے تب گران افغانستان جوڑی بدن میرا پوہی ہو رنگ ونما پمودا پاس جانان کا زنگ ونما چید دوستر گو تھاب دین لیرما چیری شراب چیری ببانگو انما ٹوٹے ٹوٹے زخمی زخمی شہیدی یو سوگ ناستا پر بلزوانی شہیدی چی پیغلین جنائے تر گو ریو سیدا مومن خان دی ارمانی شہیدی مست محبوبا دا خالی پوها برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست محبوبا دا جواند با بیاستا نام نواخ لما تلخو نامر ده تر هر چاو خطه لکه یوسف فرزلی خاتو متی داسی او چاکرم بی گناتو متی چنو میستا لخلی سنوالوی دو خود بنو زون سر سہلا مکوا چگی نارے پیش دبی مکوا میا نب گاندھی پشون ڈیر سڑی کو نان دکھ دا سرگلی مکوا داستا کا پھر اسر میں نہیں دیجیے می توری پلمان سہی ریجی سانتا بنور دمر کی خواست کو ما چیری لما پجونا نہیں ریجی یار مسافر سوز جڑا کہو ما علما نور بناس پوچھا کہو ما پہر کی مت پکاری یارا ستا پر یاری در ست سودا کرو ما مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی پوہ برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست محبوبا دا مس
خواجه یارا